افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. دا د خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزي غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي. خو مخکې له دې نه چې نوري اسنوري د سیمه او نړۍ خبرونه در واوري، رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له ژمنو عملي کېدو پرته ګډون د وخت ضایع ده او په کابل کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی وشو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حکومت به وروسته تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
تر هغې چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل نوي کړی، افغان حکومت چمتو نه دی چې د مذاکرو په نوم وخت ضایع کړي. که چیرې بیا هم مذاکرات کېږي، د سفیرانو په کچه به وي.
ښاغلی مینهپال زیاتوي چې پاکستان په تیرو څلورو څلوراسخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې که وسلوال سولې ته حاضر نه شي پر وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځمه دوره خبرې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې چاودیدونکو موادو ډک سراچه موټر ته چاودنه ورکړي.
انتحار کوونکی قصد درلود چې د جمهوریت روغتون مخې ته په عمومي سړک کې حمله وکړي. له نیکه مرغه دا کس د ملي پولیسو لخوا وپېژندل سو. له چاودېدونکو موادو بار موټر خونڅه سوی او انتحار کوونکی د پولیسو لخوا ونیول سو.
د سیمه ته د کورنۍ چارو وزارت او د وزارت د تلاشي دوه کمربندونه هم نږدې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې و میاشت وړاندې د کابل د پل محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړي چارواکو د محافظت پر دفتر موټر بم او ډله ییزې حملې کې 35 کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو له ټولو افغان میندو او پلرونو غواړي چې د پولیو واکسین په سراسري کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د سه شنبې په ورځ په دې اړه پیل شوي کمپاین کې برخه واخیسته او کپتان اصغر ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل
مهند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي. موږ راوتم دې لپاره چې دې کوم نقصان نشته، لیکن تاسو د ماشومان آینده ده، نو دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي چې د پولیو سراسري کمپاین تیره ورځ پیل شوی چې له مخې به یې څه باندې 9 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې څو ورځې وړاندې د کونړ په ولایت کې د ګزن 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
د روسیې، امریکا، اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماتان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن په بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره وکتل چې د نننۍ غونډې لپاره چې دواړه به مشري کوي اجنډا جوړ کړي. دواړه لوړ پوړي ډیپلوماتان د هغې اوربند د ژغورلو لپاره هڅه کوي چې په 13 فبروري میاشت کې نافذ شوی خو د سختو جګړو له امله څو ځلې ورڅخه سرغړونه شوې ده. لدې لا زیاته ستونزمنه مسله یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو هیلې دي. داسې یوه حل لاره چې په ترڅ کې به یې واک انتقالي حکومت ته سپارل کېږي او انتخاباتو ته به لار پرانیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي کېري تر اوسه ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له قدرته لرې شي. هغه د سیاسي انتقال په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د اګست لومړۍ نېټه ضرب الاجل ټاکلی دی، خو د سوریې دغه ځواکمن مشر چې موقف یې د روسیا او ایران په پوځي ملاتړ سره لا پیاوړی شوی، د قدرت پرېښودو لپاره هیڅ نښنه نه ده ښودلې. د پینتاګون ویان پیټر کوک پرون ویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. امریکایي او عراقي ځواکونو په وروستیو اونیو کې په کراتو د داعش د پشاتک خبره کړې، خو له دې سره سره دا ډله توانېدلې چې په عراق او نورو ګڼمیشتو په بغداد او نورو ګڼمیشتو سیمو کې پر ملکي اهدافو لوی او خونړۍ حملې ترسره کړي. د امریکا پوځ وایي داعش دغه ورځ ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو بمباري کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د روان کال له پیله پر رمدی او هیڅ کنټرول له لاسه ورکړی، خو بیا یې هم د عراق پر فلوجا او دوهم ستر ښار موصول خپل کنټرول ساتلی دی. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړپوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو د بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړ موافقه په اساس د دې ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کړي د سراج حکومت د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
د یونیفاید لیبین ګورنمنت مست موو فورورد ټو کاونټر داش.
د لیبیا متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډې قومندانۍ له لارې د اسلامي دولت ډلې، داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. سراج وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال له نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمینه ترابلس ونیو او خپل حکومت اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرانس ټاکل شوی و د مۍ په 10 پرانیستل شي، د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرانس په چې پکې د 10 هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرانس اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي انو بلل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ول مورز وویل چې له مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بل هر هڅه به سولې نور هم لری کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکیچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملا ساته یې راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نوي کړی، په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اخیزې غونډې په 5 پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو په همدې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه پوښتلی چې وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له ښاغلي اندیشه سره مرکه هم لرو. دا به موري چې ملګری ملتونه وایي د 2014 کال د پایل رئیسی د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم.
حیاتای حزب اسلامی قرار است که پور خدمت آقای حکمتیار ببرند تا مشوره او را با خود داشته باشند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی خدمتشان تقدیم بکنیم تا مشوره او را هم با خود داشته باشیم.
دا درې اونۍ په تیرېدو سره لا هم د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. له موږ سره اوسئ. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نوي کړی، په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان رسیال دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د حکومت دریځ بدل شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو به د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وشي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو ناسته کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه لا کومه پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، د سولې په خبرو کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ښاغلي مینهپال په وینا ښایي په دغه ناسته کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي.
له بده مرغه پاکستان چې کومې ژمنې په دغو ناستو کې کړې وې په هغې عمل ونه کړ. د افغانستان دریځې په وړاندې بدلون وموند او تر کومه چې موږ عملا د پاکستان ژمنې ونه ګورو، افغان حکومت حاضر نه دی چې د خبرو په نوم خپل وخت ضایع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې به تر اوږدې دمې وروسته چهارشنبه د مې د میاشتې په 13مه نیټه د پاکستان په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د سولې لپاره څلور اړخیزې غونډې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې څلور پړاو غونډې تیرې کړې دي. افغان حکومت وایي په څلورم پړاو غونډه کې پاکستان ژمنه وکړه چې د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې به وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي، خو د دوی په وینا چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړي برید وروسته افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه نیټه ملي شورا ته وویل چې تر دې وروسته له پاکستان څخه د همکارۍ دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د حکومت له استادو سره د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میز ته کینوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت مشرانو په څرګند ډول اعلان وکړ چې نور نو د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ تمه نه لري او حتی د دغه هیواد په وړاندې به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې شکایت وکړي، بیا هم د پاکستان لخوا د سولې د څلور اړخیزې غونډې بیا تازه کول څه پیام لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د نړیوالې ټولنې په نظر کې څنډې ته کیدونکی دی، نو ځکه بیا ځلې غواړي چې اعتماد جوړونه وکړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان نوې لوبه پیل کړي، خو افغان حکومت یې باید دوکه ونه خوري.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي، په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته
افغان حکومت په وار وار سره ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د سولې په خبرو کې د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی پاتې شوی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې افغان حکومت باید نور د پاکستان په تکراري ژمنو باور ونه کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي څو چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، دوی ترې د سولې په خبرو کې د نور پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشام وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی، هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان دریځ او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
افغان له لوري څخه زموږ سفیر اندیشه صاحب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګ یو او زموږ دریز بدل شوی نه دی، او دا چې د چارجانبه یو سوراخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین‌المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راضي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
نصیر اندیشه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریس تغیر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې د سولې خبرو ته دی طالبان حاضر کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وروسته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د خبرو اترو او په دې برخه کې د شو پرمختګونو په اړه رپورټ لرو. خو همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې د نیمروز په زرنج ولسوال په زرنج د نیمروز ولایت په زرنج کې 200 نجونې مسمومې شوې دي. احمد شاه فطرت را سره د سیمینا په ټلیفوني تماس کې ده. فطرت صاحب، د زرنج په خار کې د دغه 200 نجونو د مسمومیدو په اړه کراته وایي چې ولې او چیرې مسمومی شوې دي؟
ان صاحب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مخکې له غرمې، البته نن 11 بجې شاوخوا، د زرنج په ښار کې په بیسار ډول د دوه یا درو شونځیو چې هغه د زرنج په ښار کې دي، یعنې نیمروز ولایت په مرکز زرنج په ښار په شاوخوا کې، چې ټول د انجینر شونځي د شاوخوا تر 200 زیات انجینر مسمومه شوي دي، چې ورکیږي دا یو ډول زارجن ګازو او دا یې مسمومه کړي دي. څه شوي مخکې ما د پوهنې رئیس د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د سلو په شاوخوا کې دي. خو اوس دام ګړی مې بیا هم د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نور احمد شیرزاد سره چې خبرې وکړې، هغه وایي چې 200 تنه نجونې دلته روغتون ته راوړل شوي او تر تداوي لاندې د هغه په خبره چې د دوو یا درو حالت هم نازک دی او امکان لري چې بل ولایت یې ولیدي، ځکه هلته تداوي امکانات نشته. تر اوسه پورې بیا هم لکه د تیر په شان دا موضوع ګونګه ده. چارواکي نه وایي چې علت یې څه دی، خو دومره یوازې وایي چې په دغه ښوونځیو کې کله چې تاسو زده کوونکي راغلي هلته یو زهرجن بوی احساس شوی دی چې د هغو سره ځینې زده کوونکي او همداشان د 10-15 په شاوخوا کې ښوونکي هم ویل کېږي چې مسمومه شوي دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس بیا وایي چې یو څو تنه مسمومه شوي او نور د کوم کې د وخطای لامل ځانونه په ناروغتیا چولې او روغتون ته انتقال شوی دی. موږ ډیر هڅه کوو چې دا پیښه ډیر جزئیات پیدا کړو ځکه چې څو ورځې مخکې هم دا چې ورته پیښه تکرار شوې او نن په نیمروز ولایت کې واقعا چې خلک ډیر اندېښمن دي او اکثره شونځي هم له همدې امله تړل شوی دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه فطرت. موږ به پر روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو په دې اړه به درنه واورو چې څومره امکان لري چې په دومره ګڼ شمېر نجونې په ښوونځیو کې مسموم شي او چارواکي څه وایي چې د څه ډول موادو نه چا کار اخیستی چې د ښوونځیو وړې نجونې یې مسمومې کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت د حکومت مشانو خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې. د سولې علي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مذاکره کوونکي هیئت تیره یکشنبه خپلو کې پر پاتې او لړ اختلافي مسایلو موافقه وکړه. د چارو کارپوهان هم د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کېدو ته خوشبینه دي. قسیم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یي طرحې موافقه کړې او تمه کېږي د سه شنبې په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطاءالرحمن سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
دوی
وایي ټاکل شوی د حزب اسلامي پلاوی هغه ښاغلي حکمتیار ته یوسي ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې شوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشورې ولرو. ښاغلي سلیم دا ونه ویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر کریم امین ازادي راډیو ته ویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستان د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالی شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لسته د دوی د مشرانو د نمونه لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي وو. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو موارد باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه شوې ده. د چارو کارپوه محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي او وایي شایي په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غالي بغاله ورته کې نږدې تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطې، بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یوه بېلګه کېدای سي. خو دی ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دوستانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو اداره وایي 2018 کال د پایل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښته تاړ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې د کورنیو بې ځای شوو کډوالو په شمېر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی او وایي مرستندویه ادارې نه دي توانېدلی چې یو شمېر دې بې ځای شوو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه تفصیل یو لنډ ځنډ وروسته. په
کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 1,300 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر ځای زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورني بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1,500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1,500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9,000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوې چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمېر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسوي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له یوې خوا هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکېل دي. دا خبری اژانس د بیلګې په توګه د اروزګان د دیراوت ولسوالۍ یادونه کوي او وایي مرستندویه ادارې پوهیږي چې دغلته 10,500 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي، خو دا چې د جګړو له کبله دغلته ورغلې لارې تړلي نو مرستندویه ادارې نشي وررسېدی او بې ځایه شوي کورنۍ پکې له څو اونیو راهیسې پرته له لومړنیو مرستو وخت تېروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې بشري ادارې په دې هم نه دي توانېدلې چې د کندوز له ښاره د باندې دغلته په ولسوالیو کې بې ځایه شوو خلکو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي. د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم داسې بې ځایه شوي کورنۍ شته چې تر اوسه نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارو مرستې ورسولې دي. دا درې اونۍ په تیریدو سره لا هم د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او دا مهال هلته نظامی عملیات دوام لري. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لویه لاره یوې شامنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. دولس ورځې مخکې په دغه سیمه کې عملیات پیل شول، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هریو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمي وایي چې لاره همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي.
خوشی کی په عیني وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لاره ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وی صمیمي وایي چې پر لارې شول سوي ماینونه لوی خند یا وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي. قمندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. 2:30 ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو اربیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې وروستی شوی سند به نن د افغانستان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د روسیې، امریکا او اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماتان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د پینتاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټرول وتلې ده. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته چې سباوون کاکړې وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان اجرایی رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې پر دوشنبه له چینی چارواکو سره د همکاري او شپږ سندونو لاسلیک کړی دی. د اجرایی رئیس څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې په دې اړه وایي عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم لی کی چانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړې دي. لبلی خو د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د اجرایي مشر سفر چین ته ډیر ګټور دی او د نوموړي سره یو شمیر افغان سوداګر هم مل دي.
تقریبا یو تعداد تجاران هم د افغانستان د اوتاق د طرف نه چې معاون د اوتاق تجارت د تجارتي په دې سفر کې نصیبمن دي. فراز کې دي یو تعداد تاجران هم عمر سره سفر کړی دی او په دې سفر کې علاوه د پیسې او امنیتي مسایلو نه اقتصادي برخه ته هم ځانګړتوب ورکړل شوی دی.
لچین سره یو توافق دغه هیواد ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو دوهم توافق د 1500 چینی یونو پارزشت له افغانستان سره د چین د تخنیکی همکاریو پاړه دی. څلور نور یادښتونه هم د ورېښم لارې څخه د ګټې اخیستلو د کابل په پوهنتون کې د چین لخوا د یو ایډیټوریم د جوړولو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورنو د جوړولو پاړه دی. د جوجان ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د قرهخل پوستکي صادرات د تیر لس کلونو په پرتله 40% کم شوي دي. د دغې خونې مشر یولبرس اتایی ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا او لندن کې د قرهخل پوستکي د مارکیټونو تړل له دې سبب شوي چې له افغانستان څخه د قرهخل پوستکي صادرات لر شي. په ورته وخت کې د جوجان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 1500 لکه هغه حیوانات روزل کیږي چې د قرهخل پوستکی لري. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 40 پوله، یو پوند 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1440 افغانۍ.
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه و برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو مخکې له دینه چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکي پروګرامونه درته وړاندې کو. پام وکړئ، آیا پوهیږئ؟
خبریاست. امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئی یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا، له دې په سترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوې د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي، او کله چې پر ګونزو کې خودل شي، ګونزي تر 40 ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي، د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې په خبرونه. په دې خبرونه کې د یو رنجور رور سنزلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. جمعګل وایي چې ډېره موده ناروغه دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعه ګل نه ګم صاحب دی کابل دی ولایت وسینګ دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکې کې نکور ده. ما ته په سوال نه وځي جو کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بل اخر لاړم دی خو هغه شپخانو ته لاړم. جمهوریت شپخانه ته ځنور شپخانه راځي کوم چې جمهوریت لاړ شي. جمهوریت ته لاړم، ما ته ویل چې ته زردي سفید لري د تا تدوی مونږ نه کوو، دلته نه کیږي تدوی، ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم، یو همدغه ډاکټر دي دغه شپخانې مربوطات کې چې ودي ویل چې 5000 روپۍ راکوي. بل ځای ته لاړم، په 10000 روپۍ دي ما دې عملیات وکړ او هغه نه ورسه بیا دې ما تکلیف خو نه شو. دې ما دا ګومه د ادرار پیر ده دار کې و دار لري نه شو مسانې نه مې. بیا یې راته ویل چې دی یورولوژي ډاکټرانو ته لاړ شي. یورولوژي ته لاړم، صاحب بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویل چې تا مونږ تداوی نه شي کوی، عملیات دې نه شي کوی، نوره نقصه در کوی چې بازار کې دوا واخلي. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لري. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړي. بیا راغلم دوباره دلته، اوس چې صاحب څومره منډې ورا منډې کوم، د دولتي شبخانو ته څوک دې مونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ د شبخانې دې مونږ پاره نه ده؟ دا څنګه ده؟ دا د سپین زردي سفید چې ده، حتی د تور زړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شبخانې ته لاړ شه، انتوني شبخانې ته لاړ
شه. وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د مونږ ټول سامان لري کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شبخانه کې د شخصي ته لاړ شه. شخصی که وز سپوری می گذاره و گوزینه ایسا آقا صاحب آقا نلارم واسه نلارم چیزی تدایی بکم او داقا دولتی شپخانه که ما تا دوایی دانتانی شپخانه که دادم دولتی دا صاحب دی تاور اقلم دی را تا بیره چی پروانه کهی چی دا تا دا سپین زیرهی چی دا زردی سفید چی دا تا دا پروانه کهی
خب بیا چی را اقلم جمهوری تا بیره تا بیره درملنه دیو کی کنه چی پروانه کهی؟
خود پیچه دیتا درملنه دیو که مربوطا دینه که دی جمهوره تلار شه بیا یه زین را دوائی که لعبا تلار شه لعبا دیو دوار ایلار مغوی دوار را دوار اکلاوی چی مونتره دیتا دی دملا دی عملیات امکانات نسته اگوی دست را تبیله جمهوره تر آقلون جمهوره تر دوائی چی مونت دیتا عملیات دکه و چی دیتا سپین زیرای دا مونگ دیتا عملیات دکه و تو شخصی تلار شد شخصی که دیما آواز نرسی که سرزی شخصی تلار شم اول تا عملیات بکم یا تدایی بکم
چه کاروبار کوی؟
کاروبارش نکم صاحب یوزوی می اردو که در نور سه کاروبار نشد خدایی لدم اگه یوزوی تنخواه تناستی مگه دی خرو نور اخپل کاروبار نلویده کنی ما مخی مزدوری کولا دا جلاس مزدوری می کولا گلکاری ملکاری دا شان می کولا
بله انشاءالله استاسی ستون زمانگا دا مسئول چارواک سر شریکه و دا عام روختی دا وزارت سر چه اغوی استاسی ستون زی پارد سوائی
سیشن
د جمعګل روستن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه. خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریضي چې دا د انتانی ناروغي شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغوی وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولی شو هم کوو او تاسو کولی شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولی شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی به ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورسره دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وویل چې مونږ آماده یو چې د هغې ورور وطنمال تداوی وکړو.
بله کاوسی صاحب دغه ورور څه وخت ورشي او څه
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې باره کې هغوی لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې زمانوالي او په خپله هغوی په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کاوسی صاحب دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اغوی پا خپلا تور یو ناروغی دا نومی بل دا میکروبی لک توپیر لری ده ده کبرا نومی پا تباباتی بل شیده او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا ده ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون افزان دانی شفاخانه که هیچ مشکل نشته.
دا انصاف پلتاکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ د امکان تر حده به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونې ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 تاسو کولی شئ یوازې د یکشنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کې راته راولېږئ. انشاءالله موږ به له تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوانه درته غواړم خې چارې بریالي اوسئ.
د انصاف پلټه کې
ازادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره هیله منیم چې تاسو ټوله روغ رمټ او خوش اوسئ. خوشحاله یم چې ستاسو د پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام می چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په هر ونه کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې سپتیش چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو ترڅو د اړوندو چارواکو تر غوښ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې یې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې شوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصله څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټول هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوي ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتما د خپرېدو نوبت یې رسېږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ نه زه خبرې کوم. روزا ولاری دی حکومت را پریکړه دی هغه کابل ازیاز لار د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ ته دا لارې بیرته باندې کړه په موږ باندې. اوس طالبان هغه مرضي ولسوالۍ هم ګرځي، هلته کابل هم ګرځي. الله چې په ګاس پرته ده طالبان یې خبرې والې پراتې. اوس نوی حکومت رام کوي، درې کاله کېږي چې موږ هلته پلیچې مهارې دا مثال نه کار لای شو پور لای شو. دې بس د غټ غټ چارواکو ته خبر ورسېږي چې دې لارې غام کړي. او دغه نور شاخوا دښمن در راغلی دا منطقې درې طرفه ولسوالۍ ډېره ده، نه دې قطه تلای شو نه پوره تلای شو. بیا چې دې موږ غټو چارواکو نه دا غلی چې دې ولسوالۍ زر تر زره غام کړي. او دې لارې نه کابل هم ویل شوی، دا واد وخویل شوی، دا خلنډه لار د کابل ته هم پرېکړه دا لار او دیاګری ولسوالۍ کې هم را پرېکړه او دښمن بېغمه رب تعمدار خواته پې کوی شي.
الو السلام علیکم، دا افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته سلام ز کوچي د سره پلي کيم انارګل نیمزم او مزد فراد اولاد انادرې د ولسوالۍ چې اوس مقدر اورې د فرارو د ولسوالۍ ته مزد دغه د خرما دغه چې راوځي د سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته اړونی ول مالدار دا دولتيان نه پیډي وي. مثلا ته دلته ما اړوي دا اوس موږ د کومې خواته وژاړو؟ د دولت ته خواته وژاړو، د طالب ته وژاړو؟ ته خو به دولت یې د امنیت خو به تاز موږ نیولې وای. موږ چې راسو د دولت سره نږدې شو خوشحاله یې چې زموږ امنیت نیولې کېږي، هغه دی خپل موږ نه پرېږدي. دا څنګه دولتداري ده؟ په دا رقم دولتداري کېږي؟ موږ ته دوی کوچانی موږ کوچانی وای وای دته ضمانت وکړه، د دغه سړک ضمانت وکړه، سو د فرارو د اوسو دای خرما او د شوز موږ دا ضمانت کوای چې ته په مالدار ضمانت کوې. که ته په مالدار ضمانت کوي نو خپل توپک ته کښېږده، ولاړ شه ته کور ته کښېنه، نو موږ ضمانت کوو. او چې ستا توپک په غاړه ته ناشې پر پوستو باندې معاش نیسې د دولت، نو خپله ضمانت وکړه. او که داسې وي چې دولت موږ یو نو کوي احسان کوي، موږ نازیي موږ سړی نو کوي کومکونه کوي موږ ته داسې اعلی نه درېږي. موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړه ایستلې ده. طالبان چې ډیریږي پر دغه شکل ډیریږي چې مسلمان یو غریبي کوي او یو دولت ورته ولاړې ته دلته دی مکو دی مکو. په دا رقم خو نه کېږي، دا دولتداري په دې رقم خو هېڅوک په تا نه دی راځي. که هر څنګه یې په تا دا دولت موږ نه راځي، په دې نه راځي چې موږ کوچان خلک موږ خپل غریبۍ ته نه پرېږدي. لو میل ته نیولې خپل درمې سره مې دا مسلمان لو کوو د دې چې را بار کړلم دا هم په دا سره دوبي باندې په دې زحمتو باندې زه ځمه کډیم بار کړي دي کرشدي کوچنیانو ماشومان مې چولاو دي زه بارېږم په دې دوبي باندې. موږ کوچان خلک لالوانه خلک موږ اخې د جزامول تباره د جزامول تباره موږ چیرې ولاړ پر کوم ولاړ څه یې راته د افغانستان وزم. که ته خوښ شې زه د افغانستان وز او په دغه غریبي ژوند په دغه بلبختي ژوند خو په خدای کې ایران ته ولاړ ځم سو هم ژوند تیر نه کوم. په خدای کې په پاکستان کې سو هم دغه شي د عذاب ژوند خو تیر نه کوم. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه اوس اخر موږ څه کار وکړو؟ آیا دولت دې ملت کیږي؟ جواب راکا. او که دولت دې ملت نه کیږي نو ولې ملت هزار کې څوک ولې ملت؟ که دې د توپک سره ګیر کړم ومېوله، که دې د مین سره ګیر کړم ومېوله، که دې د غی د طالبانو انډوالۍ کې ګیر کړم ومېوله، نو ولې مې الله په عذابیې؟ مهرباني زما دغه پیغام باید ضرور ضرور نشر کړي. د نشرېدو په هیله یم. د خدای په امان. مخکې مخ
السلام علیکم. زما سلام دی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. رحمت الله رحمت یما د کټوازم زنګ دروازه لی پکتیکا چی چې د مشکل د کلی چې ولسوالۍ ده خیل ولسوالۍ دغه والي ته مې د خبر ورسېږي د ازادي راډیو جوړ ته ورسوي لاج اشرف غني له عبدالله ته ورسوي چې موږ پکتیکا کې د پکتیکا چې را ونیسه تر مشکله پورې د همده کې ټول دولتي دي ټول یو خلکو ونیولې چې هغه اوبه د خوران غریبان د یوې کوټې د ټول ځمکې ونیولې داسې کې دا خو د دولت ځمکې دي دولت اشرف غني دې راشي موږ ته دې راشي موږ د یوې کوټې اوس لاندې ازادي راډیو نه ډېره مننه.
ہلو السلام علیکم پتی ہلا چیش بیم پیل کری سمیع اللہ خلیمی تندریم دی پک چا دا سمکنی ورسلی تا خبر کم وقتا نمی دی ولس مشر سہ دادا چیل سو کن کل پارا تا خو دی رشمانی وکڑی چیزا چی رش جمہور شما جا خون کو مرشنو کی وزیت والا را والا مبالا جارت منا وکڑی چی خون کو تا با نمری ورکم نجی خون کو تا نمری ورکر یعنو دی مرشنو کی زیت والا را وستو او کوم ژمنې تا چې کړې تا عملی نه کړې کنه ډېر د خوبه ځای زیاده چې د خونکو سره چې خپل ژمنې عملی نه کړې کولاو ولس مشره تنه غوښتن لرو چې خونکو ماشوم ته خاص په پاملرنه وکړه تر ټولو کې کم ماشه چې خونکو ماشه شپږ زره درې سوه روپۍ باندې خو د کور هېڅ ګزاران کېږي دا څنګه حکومت ته چې په دې حکومت کې هر چا ماش وړ ده خو خونکو ته هېڅ پاملرنه نه دي کړې ته هم په خپله د خونکو ته جوړ شوی زموږ په ولسوالۍ کې د خوشحالۍ خبر خو دا ده چې د څمکنې او سولای د سلطانکې په کلی کې د جامعې عائشه للبنات کوم دیني مدرسه چې د انجونو لپاره پرون د دې مدرسې څخه شپته تر نه زده کوونکي د قران او د نشان د خپل د نظرې لپاره لښوي دا زموږ د سیمې لپاره یو ویاړ دی دا د دې راډیو ته هم مننه کوم زموږ ته غوښتنه خبروي
زه خانزرا مینوال د پکتیا ولایت د زیاره ورسولای او سیدن کم په اول قدم کې د آزاد رادیو ټولو کارکون کو ورېدون کو ته د زړه لوکم سلامونه ونه کیښلي احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت د مسلح کو او ستر جنرال قدم شاته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته هیڅ ډیسپلین نشته څوک د رینجر نه څوک د پانچې نه څوک د مخابرې نه څوک د خپلې وظیفې نه غلطه استفاده کوي او څوک د نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي چا خختي پکې بار کړی وي او چا وادو کې روانې کړی وي او څوک شخصي میلیو ته بیايي چا موټر څوک موټر پسې کش کوي چا ورور ریګ پکې بار کړی وي او چا سیمټ پکې بار کړی وي او اکثره سربازان افسران څوک چې واسطه لري په دو میاشتو کې کور ته روان وي څوک چې واسطه نه لري په کال کې کور ته نشي تلای څوک چې واسطه لري په کال کې درې ورځې بخلي او څوک چې واسطه نه لري په لاسو کارو کې واردوانه شي خستای نو دا غا نظم ډیسپلین او حقوق باید مساوي وي سرباز په سنگر کې پروت وي سرباز په سنگر کې پروت وي وچه ډوډۍ خوري د پیاو سره جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پندوس رقم غوخه وی سرکړی او پپسی وی او مایان وی خر کنډیشن وی خپه کاوی او خ موټر وی او خ کور وی او کوم سرباز چې په سنگر کې اوسیږي لوړی کې ګرمینه سوځيږي او ژمی کې د ساړنه سوځيږي اخسو په کیسه کې نه دی نو زاده رډونه و نه مننه کوم چې زمو دغه پیغام بار بار خبره کی ترڅو د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته غږ ورسیږي او دغه کوم نیمګړتیاوی چې دغه نظام لري دا پوره کی مننه.
زه محمد قادر ترګر ولایت جوړاوت کولسانی سره تاسو سره په تماس کیم په ټول مخ کې کسي کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټول مشرانو څخه چې د پاکستان د دوه سره سوله مکه دې داسې اعلان کړي چې مثال به خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامي دوی به غټه خبره ده دا غټ مشکل ده چې پیښې دوی به د ولس غږ وکړي چې د پاکستان سره جنګ اعلان کړي ولس ټوله د ته آماده دی د دوی مات آماده دی چې د دوی سره د دوی نه اوسي ولس ته ولس آماده دی ولس دغه جهات د رسول الله خالي ساتنه د طرح آماده دی او بل خبره مې ده د اشرف غني محترم څخه چې دا بنجان چې دوی نشي یا د دمرګوري نشي یا د اسکار نشي دا غیر مسؤلیت چې دې ته نه سم هیڅ مسؤلیت دې ته نه سم دا دغه سره باندې دا څه پښتنه وکړي چې هغه مسؤلین چې دې پښتنه زموږ د نکیا تحقیق کوي هغه د سیاسي یا د مسلمان مسلمان
غیر ذالک د کله په نظام یې وسوي وي یا دغه چې د پربګوري په خاطر یې وسوي وي هغه دا چې د سیاو ته جوړه کې چې د بل د سیاو څخه دغه کې او هغه سره غیر ذالک ولاسته په دې ګناه ولاسته انا دغه په دغه کې به باید خبر وکړم چې دغه پښتنه مو کې نور ټول محترمین ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. ما په نظر په دې اساس وایم چې حکومت باید نه دیگر انتظار د خلاصون کې اقدام کړی وای ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوې دي چې هغه وخت ته وایي چې ترهګر د ما دوستان وای نو ګوره د ما غټ خط کسان یرغمل کوي او حکومت غټې غټې حملې کوي نو دا د دې لپاره یو غټه پلمه بیا پیدا شوه په جاري دې تشکر وکړي چې څنګه درته کوي دوی درته دا خبره کوي کنه دا وبې ویني. السلام علیکم.
زاویر ادو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم پاسل سلام از دې اجر ول سوالین غوښتم کومه ماده چې ګلبدین ایخي دي هغه باید مخامه شپ غنی ور سره ومني ځکه چې په پاکستان کې څوک هم پونه دي تل انګورو په خبر کې څوک هم پدې دا ټول د کې په والا په افغانستان کې جنگي کې او خو دې پاجر کې خو زندگی کمپو والا لکور نه یو او دورا غلي دي دا ور سره ومني یو بچای دې نور د بریدی او نور چې کوم تکلیف یې خیر دې وسره ومني کړه جنگ خلای باندې کې سره.
بلې سلام علیکم. زه دلمند ولایت سنگین ولسوالی ازمر د سنگین ولسوالی کې تر 200 طالبان بالا نست منګر د جبار کرمان ازمر د غشتنه چې باید ازمر د سنگین ولسوالی ژر په ژر امنیت کې.
السلام علیکم ورو رخی جوړ خیرات غلط احمد زمین نگر هر سره ورو دا کوم یې سپری ځانې ګرانی زوی چې په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان فوجان دې کې ماجر ګور تل نشي ورکشکاږي او نشي ورکشکاږي دې باندې باید پاکستان فوجان دې غلط غوړو کې باید ماجر سره افغانان سره څه ظلمونه کې او باید نور دې پاکستان د سلاح باندې خانه ګور غلط ماجر پراته دې ډېر غلط بنديان کې پراته دې باید ګور سړي سره تذکرې مثال خوښي کې چې تذکرې او ثبوت نه لري باید یغه ته دې پام کې سوچ کړي کې تذکرې لري کې پاسپورت لري کار شوري او داري کې باندې خانه تر نه باسي دې فوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا دې ترغاټو چارواکو په ټول غلي. وسلام.
السلام علیکم دادا بی ټول کارکون کته بعد سلام زما پیشنهاد د هجاوکا کو لارت څخه دی زمو څخه رئیس د هجاوکا کو د اګمن د حج فار د پی واخت چې تاسو به ټول احمدانه کال تاسو وحشت خو چې اسام یاغه یادات چې د اګمن د فار تکل سوی لیکن دوی دا غت یادات پنیمایی هم نشمیل دي خو دوی ها کسان شمیل کلی چې دوی د خوشی وی یادات کسان چاغه پرشوات یې ترپی وکړي مزموږ داسره ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب سره او دغه رقم وکای چې پانا د جهیر استخان ډاکټر عبد الله صاحب سره چې دا د زمون د هلمند بیا د تور افغانستان په ساتو سره دا سم دي چې د افغانستان حجان چې کوم حج ته ځي هغه چې دی وس دی مخکې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخل لږ وس خوش دی نه پوس بیا سم دی دی وسم هغه تیرا ته ګوري هغه نه پوس ګوري دی په کال کې په ډیر زړه یا چې زړه نه فراسي خو لکه دا خاص دی هلمند د په کال کې ډیر زړه کېږي چې جای ټول افغانستان زما دا خواهش دی چې دغه زموږ اواز د موږ غوا تر دغه مشهدا او پرې ولې چیزې ډېر مې ربني. وسلام. دا د ویرا دی.
بلې. السلام علیکم. میرا غالو کو زم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ او سیدل کنټل اله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خطه سره پاړې کېبا دا د ویرا دی څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته زړه دې پوری چار وخت تر غوږو پر رسېږي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه څورې د مخه ځ پر لارې روان ومه چې د ملي اردو پر پوسټه باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و نو موږ په ډنبر باندې ښځې او کوچنیان په موټر کې را سره و نو بیا دې موږ د جنګ په مابینځ کې را شکل کړلو ملي اردو موږ ته اجازه نه راکول چې موږ مخ ته لاړ شو ایا دې موږ ساتنه کوي که موږ د دې ساتنه وکړو زما په دغه ځای کې سره مخلاصېږي جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدي ته زما دغه پیغام دی او ورسېږي
بلا. السلام علیکم. جاوید ما د هلمند زنګ واره دی ورور مشکل مخبرونه کې دا आवाज زغ کې چې دا د مارلین سره کومک نه کوي مثال یو نمبر په برابر یا راکې نور او کوم کوکو اکچې دی هغه مثال په کال چې هغه ډېر ځندې مثال نن را سبا را سره په دا کې یو حکومت دی اقدام وکړي دا اصول داسې دي دا حکومت یې پر ځای ورکړي اوس دا مشور دي.
سلام علیکم رورا دازادی را یوټوب کار کون کو ته سلام علیکم اباد له سلام دا پیغام زادی را دی تقریبا چې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال او شنګر کوم لیسه چې د غره طالبان له خوا ته شوی او ټول دغه چیز شاګردان هغه اسی په کورونو کې دي باید دولت دې دا غم وخوري. سلام علیکم مانولا.
ګران اوریدونکو داوه ستاسو دوستانو را رسیدلی پیغامونه نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلی وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاو د حل په لاره کې عمل وکړي نو تاسو بیا هم د خپل خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړي. او باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوی دی. تر بلې خبرونې پورې تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند.